څلور په دیش پیدا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو قربایم السلام علیکم. د ترکی په انتالیا شهر کې د ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه پرانستل شوه. دا غونډه تر یک شنبه دوام کوي او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې پکې کیږي. د طالبانو د حکومت په اساس ولی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ په دې غونډه کې ګډون کوي. دی وایي چې د امریکا له نړیوالو شریکانو سره به په دې خبرې وکړي چې له افغانستان سره څرنګه چلند وشي. په کندوز کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د وو واکسیناتورانو د وژلو په تور دوه تنه نیولې دي. د کندوز د امنیت قمانداني ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې دا کسان نیولي. د هوت په پنځمه د کندوز ولایت د مرکز په سیدرک او همدارس امام صاحب ولسوالي کې د وسلوالو په پریدونو کې د ماشومانو د ګزرن یا پولیو وو واکسیناتورانو وژل شول. د دې پیښې سره هم مهاله په تخار ولایت کې هم یو واکسیناتور وژل شوی و. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت پښتنو درې ورځنۍ جرګه پرانستل شوه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اساسي ازادي راډیو ته وویل په جرګه کې د ګډون لپاره ملتپالو او مذهبي ګوندونو لیکوالو پوهانو قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استازو ته بلنه ورکړل شوې ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو د خلکو د بې کورۍ او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث بلل شوی. ملګرو ملتونو نن وویل چې د فبروري له څلورویشتمې راپدې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د جګړې له امله 2.5 میلیونه اوکراینیان له خپل هېواده وتلي دي او 2 میلیونه نور د اوکراین دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. څه باندې دوې اونۍ مخکې چې له روسیې پر اوکراین برید نه و کړی، تر 2.5 میلیونه ډیرو کسانو په دغه هېواد کې ژوند کاوه. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین په دوو ښارونو لاسک او ایوانو فرانکیفسک کې دوه پوځي هوایي ټکرونه ویجاړ کړي دي. روسیا ژانسونو د دغه هیواد د دفاع وزارت د ویان ایګور کاناشینکوف په وینا خبر ورکړ چې د فبروري له څلورویشتمې را په دې خوا چې روسي ځانګړي عملیات پر اوکراین پیل شوي دي، د اوکراین 3214 پوځي تاسیسات له منځه وړل شوي دي. دا ادعا تر اوسه خپلواکه سرچینو نه ده تایید کړې. او د روسیې د اپوزیسیون زنداني مشر الکسی نوالني له خلکو غوښتي دي چې د اونۍ په پای کې یعنی سبا او بل سبا پر اوکراین د پوتین د برید پر ضد اعتراضونه وکړي. نوالني دا غوښتنه نن په یو پیغام کې چې په انستګرام کې خپور کړ وکړه او خلکو ته یې وویل چې لنیولو مې ویرې شي. ازادي راډیو په منځني څپ 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره کتلې دي. شزینه فعالانه وړاندیز کوي
اړتیا ده چې باید ښځه همکار وکړي او نارینه همکار وکړي تر څو هغه عقبمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو درې ورځنۍ جرګه پیل شوه.
محمود خان اجګر چې کوم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر دی هغه د جرګه تخپلا وینا پوره کړې ده.
په غزنی کې یو شمېر طالبانو چې په خوای جګړې کولې زده کو ته مخه کړې.
تر مخه مو کمپیوټر نه ونس دا اوس هم ان شاء الله پر کمپیوټر څخه خلاص کړای دی ته فارغي ګو.
او په نورستان کې د اوبو نوی پروژه
925 کورنۍ سلورو جماعتونو او دوا بابا خونځې ته د څښاک پاکي وب برابر شي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر چې اوس مهال په افغانستان کې د افغان شزو پر وضعیت اندېښمنه ده. میرمن میشل پاچلی په تازه خبرې کړي خبر پانه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید شزو ته د رهبرۍ په کچه ځای ورکړل شي. طالبانو ویل دي دوی د ټولو هغو بشري حقوقو او اصولو پلوي کوي چې د اسلام د اصولو سره په ټکر کې نه وي. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو کمشنر میشل پاچلی پرون پنځمبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي او جنو نورو طرف چارواکو سره ترلیدو کتو ورسته په یو خبر کړي بیان کې ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره باید پر رهبرۍ کې خزو ته ونډ ورکړل شي. میرمن پاچلی د افغان میرمنو پر اوسنی وضعیت اندېښنه خوده لی او ویلي دي چې افغان میرمنې د جګړې سخت بې وزلۍ او د نه بیانېدو وړ توتخوالي او تبي سره مخ دي. د دې بیان یوه برخه کې راغلي د خزو وینجونو په وړاندې توتريخوالي په عامه او خصوصي برخو کې باید هیڅ کله ونسغمل سي، باید وغندل سي او عملینه عدالت تر او کاغل سي. نو موري وایي چې افغان مېرمنې باید بدلون لپاره فعال استاذ وي او د سولې د جوړولو بشر دوستانه او پرمختیاي پروسو د رهبری کولو لپاره ځای ورکړل سي. د افغان خزو د حقوقو ځینې فعالان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر له دې خبر پاڼې هرکلای کوي او وایي خزو ته د بیلابیل نورو برخو ترڅنګ پر رهبری کې ونډه ورکول د هغوی اساسي او شرعي حق دی. لدی ډلې د خزو د حقوقو فعالې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان متاسفانه یو جګړه ځپړی هیواد ده او اړتیا ده چې باید ښځه هم کار وکړي او نارینه هم کار وکړي ترڅو هغه عقبمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د ملګرو ملتونو له دغه چارواکو سره د عبدالسلام حنفي د لیدو کتو په اړه په یو ټویټ کې لیکلي: اسلامي امارات د ټولو هغو بشري حقونو قوانینو او اصولو په لیکدو تشمن دی چې د اسلامي اصولو خلاف نه وي. وړاندې تر دې نورو طالبانو هم په ځلونو ویلي هڅه کوي د وخت په تیریدو د ټولو افغان مېرمنو لپاره د هغوی د حقونو لاسرسي ته زمينه برابر کړي. اروپایي ټولنې هم په تازه خبر پاڼه کې افغان مېرمنو ملاتړ اعلان کړی او پرون د مارچ میاشتې په لسمه د 50 افغان فعالو ښځو په ګډون یو آنلاین ناسته ترسره کړې ده. په دې بیان کې راغلي چې افغان نجونې او ښځې د ژوند د لومړنیو حقونو لاسرسي حق لري او باید حقونه یې ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اکثریت افغان مېرمنې لکار، تعلیم او حکومتي ادارو کې لوانډې، د سوداګرۍ او نورو برخو کې بې برخې ګرځول شوي دي. هغه څه چې طالبانو ویلي د وخت په تیریدو به دې ټولو ته زمينه برابر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندوز امنیتی ځواکونو دوه تنه د واکسیناتورانو د وژنې په تور نیولې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند حافظ عبید الله عابدی نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې د یو لړ تصفیوي عملیاتو پر مهال دوه تنه د وطن واکسیناتورانو د قتل په تور ونیول.
دوه نفره چې یو د دغه شریرې ډلې مشر ده، پکې چې دوی یو مافیایي ډله او بانډ لري ده، او د هدایت ټول د مقاومت ډلې لخوا دوی ته هدایت کېده ورته دوی د خپل شوم هدفونه ترسره کول، چې الحمدلله دوه نفر یې په هماغه وخت کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي وو او دا نور تر تعقیب لاندې وو، چې الحمدلله پرون تېره ورځ دا دوه نفر هم ونیول شو. الحمدلله دوی نور هم ملګري هم دي چې انشاءالله زر تر زر به هم ونیول شي.
عابدی زیاتوي چې نیول شوي کسان د کندوز ولایت اوسیدونکي دي. د امنیت قمندانۍ ویان بیا وویل چې نیول شویو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او د لا زیاتو څیړنو په خاطر اړوند ارګانونو ته سپارل شوي دي. په کندوز ولایت کې د روان کال د کب میاشتې په 15مه ناپیژانده وسلوالو د پولیو ضد پر واکسیناتورانو برید کړی و چې د څلورو میرمنو په ګډون یې اووه تنه واکسیناتوران وشلي وو. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورسنې جرګه پرانستل شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسګزي نن د جرګې د پرانستو پر مهال ادې ته خبرې کړې دي او د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د نامنیو د خلکو د بیکوري او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث رابلل شوی دی. له سیمې زموږ خبریال راسره دی، تر اوسه پورې جرګې ته کومو مشرانو خبرې کړې دي؟
مننه. نن د جرګې په پیل کې محمود خان اچکزی چې هغه جرګې ته خپله وینا وکړه، له هغې وروسته د عوامي نیشنل ګوند باچا خان مرکز مشر چې و هغه راغلی و، هغه خپله وینا وکړه. د هغې وروسته مختلف چې کوم واړه دلته کې کامی مشران دي هغې ویناګانې وکړې، خو که موږ داسې د سیاسي شخصیتونو ذکر وکړو نو دا وخت د محسن داوړ وینا چې کوم ده هغه جرګې ته روان را ده. هغې نه مخکې چې ونه هغه د وړانګ لوڼۍ چې دا یو مدني فعال ده، د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی هم ده، درمن لوړی خور، هغې جرګې ته وینا وکړه. منظور پښتون چې دی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر هغه هم راغلی دی دلته په تالار کې ناست دی، خو منظور پښتون تر اوسه پورې لا جرګې ته وینا نه را کړې.
تر اوسه پورې چې دغو مشرانو خبرې کړي دي، د دوی په خبرو کې کوم ټکي سره نږدې دي او کوم سره مخالف؟
تر ټولو مشترکه خبره چې کومه ده، هغه پکې د نامنې ده چې په دې سیمه باندې کومه نامنی تیره شوه یا کوم خلک دلته کې اوزه پلی شو، د هغې چې کوم لاملونه دي په هغې باندې خبرې وشوې، او د هغې دپاره د حل لارې په لټولو باندې خبرې وشوې چې بهی دا جرګه کینی او دلته کې یو فیصله وکړي چې د دې د دې نامنې یا د ترهګرۍ مخنیوي مونږه څنګه کولی شو. داسې څه خبره پکې نشته چې مونږ وایو چې ځینې خبرو کې اختلاف دی یا یو بل لري خبرې دي. تقریبا دلته کې چې کومې ستونزې دي د دې ځای د ولس نه، هغه یو ستونزې دي، په دغه درې ستونزو باندې خبرې کېږي چې ناامني د پښتنو د سیمو وسایل چې په هغې باندې خپل حق لري، او د پښتنو قانونو ترمنځ چې کوم خپلې شخړې دي، خپلې لانجې دي، چې هغه شخړې او لانجې چې کوم دي نه هغه هوارې شي.
په قومي مشرانو کې چې کوم کسان د جرګې ته راغلي دي، دا د خیبر پښتونخوا د خوا مشران دي او کنه د بلوچستان هم خلک راغلي؟
د دلته کې په تالار کې چې کوم خلک دي په هغه کې خو زیاتره شمیر چې هغه د بلوچستان نه راغلي دي، ځکه چې دا جرګه چې دا د پښتونخوا ملي و امي ګوند تنظیم لاندې کیږي، او د پښتونخوا ملي و امي ګوند چې دی هغه په بلوچستان کې زیات خلک لري او زیات کارکونان او غړي لري. د نوري پښتونخوا نه، د خیبر پښتونخوا نه هم زیات شمیر کې خلک راغلي دي، د پېښور 400 مردان تقریبا د هرې سیمې او د ژوند د هرې څنګه سره تړون لرون کې کسان او مشران دلته کې موجود دي.
په تصویرونو کې سیاسي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو هم لیدل کیږي، هغه تر اوسه پورې وینا کړې؟
آفتاب احمد خان شیرپاو نه دی راغلی دلته کې تر اوسه پورې تالار ته. کچرته یو تصویر چا شیر کړی وی کې دی، دا چرته زور چرته بل زیاده ناشته تصویر وی، خو زه دلته کې موجود یم. آفتاب محمد خان شیرپاو یا مولانا فضل الرحمن یا د عوامي نشتل ګونچ کم مرکزی قیادت اسپندیار ولی خان یا ایمل ولی خان، دغه خلک نه دی راغلی، او دا یو وجه دار چې په اسلام آباد کې سیاسي ماحول او ډیر زیات ګرم دی، او دا کم مشران چې دی هغه په هغه کې ډیر زیات بوختي کې دی چې په دویم ورځ یا په دویم ورځ باندې جرګې ته راشي.
ډیره مننه. کور ودان.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولی اوستین کووای تر سباندی سل میلیارد ډالر اوکراین ته تر اوسه پوری د روسیې د بریټ پترس کې زیان اوښتی دی. شغلی اوستین کو دا خبره پرون وی آنلاین اقتصادي غونډه ته وکړه. بل لورته د اوکراین د جګړې په اړه د اروپای ټولنې مشرانو غونډه کړې ده. د دې غونډې په اړه تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
د اروپای اتحادیې مشرانو د روسیې له لوري د اوکراین خلکو ته اړولې کړاو او مصیبت وخانده. د اروپای اتحادیې مشرانو په خپل پرونی غونډه کې چې په فرانسې کې جوړه شوه، په دې اتحادیه کې د اوکراین د فوري غړیتو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر غوښتنه ونه منله. پر اوکراین د روسیې یرغل چې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته پر یوه اروپایي هیواد تر ټولو ستر برید ګڼل کیږي، د اروپا امنیتي نظم ګډوډ کړی او اروپایي دولتونه د اروپای اتحادیې د اقتصاد، دفاع او انرژي په برخو کې پر خپلو پالیسیو بیا کتنې ته اړیستلې دي. اروپای اتحادیه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره سم پر روسیې سخت بندیزونه ولګول، د اوکراین خلکو ته بشري مرستې ورسولې او د اوکراین پوځ په وسلو سمبال کړ. خو په دې منځ کې په اروپای اتحادیه کې اوکراین ته د غړیتوب په ورکولو کې د اوکراین غوښتنې ته منفي ځواب د اروپای اتحادیه د مشانو په منځ کې درز راوستي دي. د کرویشیا صدر اعظم اندری پلونکوویچ د اروپای اتحادیه په سرمشیزه کې چې ترنن سهار روانه و وویل، هیڅوک په یوه شواروس کې د اروپای اتحادیه غړی شوی نه دی. له بل خوا د دې سرمشیزي رئیس چارلز میشل له اوکراین سره د خواخوږی د څرګندولو او دغه هیواد د اخلاقي ملاتړ په لړ کې وویل اوکراین د اروپایي کورنۍ غړی دی. خو ځین نور وویل چې د اوکراین د ولسمشر ولیدومیر زیلینسکی او د اروپا په ختیځ کې د اوکراین د نورو اروپایي ګاونډیانو د غوښتنې خلاف اوکراین نشي کولی چې په فوري ډول د اروپایي اتحادیې غړی شي. د هالند صدر اعظم چې د اروپایي اتحادیې د پراختیا سخت مخالف دی، په اروپایي اتحادیې کې د اوکراین له غړیتوب سره مخالفت وکړ. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب امکان یو مخ څوک ردولی نشي.
د اوکراین حالات پسې تعقیبو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن د روسیې له لوري پر اوکراین د کیمیاوي حملې په اړه اندېښنه ښکاره کړه. شغلی زیلنسکی د روسیې د دې تور په ځواب کې چې ګنې اوکراین پر روسیې د کیمیاوي حملې په لټه کې دی، د روسیې دا تور د دغه هیواد د بدو عزایمو نقشه وبلله. په همدې حال کې د اوکراین مرستندوی ځواکونو نن د دنیپرو ښار پر ملکی ساحو د روسیې د تازه حملو خبر ورکړ. دنیپرو ښار د اوکراین په ختیځ کې له پلازمینې کیف څخه نږدې 400 کیلومتره لرې پروت دی. پر دنیپرو سربیره نن سهار روسي ځواکونو پر لوچک او ایوانو فرانکیوست ښارونو هم بمباری کړی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین په دوو ښارونو لاسک او ایوانو فرانکیسکې دوه پوځي هوایي ډګرونه ویجاړ کړي دي. روسیا شانسونو د دغه هیواد د دفاع وزارت د ویان ایګور کانشینکوف په وینا خبر ورکړ چې د فبروري له 24 را په دی خو چې روسیې ځانګړي عملیات پر اوکراین پیل کړي، د اوکراین 3214 پوځي تاسیسات لمنځه وړي دي. دا اعداد تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوی. او د اوکراین په ماریپول بندري شار کې پر وزیشنتون د روسي د حمله پاړه پنړیواله کچ خوښنه شول سويره. د ماریپول پر وزیشنتون حمله وړ مورس وشوه چې د یو ماشوم په ګډون لشتر لشه درې کسان وشل. بلخو د مسکو او کیف ډیپلوماټان ونتوانیدل چې پر احتمالي اوربند په صلا کې دوه او د ملکانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې سفر مختک تر لاسه کړي. د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسي د يرغل په وړاندې چې 15 ورځې تر رسیدلې مبارزه کوي، بلکې د ماریپول او خارکیف په چیر شارونو د ملکیانو د وټولو حسام کوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه ویلي شاوخوا 300,000 کسان په ماریپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وټولو لپاره له بشري دهلیزونو به برخې دي. بلې خواته د روسي د اپوزيشن زنداني مشر الکسی نوالني نن له خلکو غوښتل چې د اونۍ په پای کې یعنی سبا او بل سبا پر اوکراین د پوتین د بریټ پرزت په روسي کې اعتراضونه وکړي. پر اوکراین د روسیې د برید لا پایله تر اوسه پر روسیې کې نږدې 4,000 کسان له جګړې سره د مخالفت په خاطر د اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوی دي. او ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره پایله تر 2 میلیونو او 3 لکو ډیر کسان له دغه هیواده کډه کولو ته مجبور شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندي پرون په اعلان کې ویل په اوکراین او ګاونډیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 500 ملیون ډالر ته اړتیا ده چې 300 یې ترلاسه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا زادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېر میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د نورستان په کمبیش ولسوالي او د پارون اړوند په کانتیوا کې له دریو پرختي شوراګانو سره د شلو پاکو اوبو د شبکو جوړولو هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د اوبو رسولو پایپ سکیمونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ یا یونیسف لخوا د څه باندې 10 میلیون افغانیو پر لګښت جوړیږي چې د نږدې 0 کورنیو ترڅنګ به ښوونځیو، جوماتونو او روغتیایي مرکزونو ته هم پاکې اوبه ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونی چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي رادیو ته وویل
د نورستان ولایت مرکز کنتیوا چل کلی او د کامدش ولسوالۍ بازګل او میردش کلیو کې څه د پاسه 10 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالی ملاتړ د اوبو رسولو درې هوکړه لیکونه د نورستان ولایت محترم والی صاحب په حضور کې لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 925 کورنیو، 4 جماعتونو او 2 بابا ښوونځیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
د یادو سیمو اوسیدونکي وای په ډیرو ستونزو له لرې ځایونو اوبه راوړي چې هغه هم صحیح نه دي او د دغو اوبو د څښلو له امله پر بیلابیلو ناروغۍ وخته کیږي. د کامدیش په میردیش او بازګل او د کانتیوا په څل کلي کې په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو د دریو پروژو هوکړې لیکونه لاسلیک کیږي چې د تیرې دوشنبې په ورځ د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند د تروټ او بګې کلیو ته هم د یونیسف په مرسته د 6.5 میلیون افغانیو په اندازه د اوبو رسولو د 2 شبکو جوړولو قراردادونه لاسلیک شول.
د د کرکټ له ډګر نن دا خبر دی چې د شزو په نړیوال جام کې د پاکستان د شزو سجن ټیم ته د جنوبی افریقا لوبډلې ماتې ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
احمد شبریم د خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم. په غزنی کې یو شمېر پخواني طالبان چې کلونه کلونه یې جګړې کولې، نن سبا د کمپیوټر او انګلیسي ژبې په زده کړو بوخت شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د جګړې له شل کلن تاو د سنگر را لټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای کلم اخیستای، دی وایي جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سر سنگر کې جنگېدلی، خو اوس چې جګړه مکوفه سوې نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو 15 میاشتو کې د کمپیوټر آفیس 15 پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي تر څو د دپ خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دا مې د کمپیوټر ډېرې زده کړه وکړي. تر مخ موږ کمپیوټر نه ونزده، اوس هم انشاءالله پر کمپیوټر سي خلاص کړی دی چې فارغېږو او 15 د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې مشته برابرې کړي د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګ په سوونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنگېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولېږي، دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ور لغاړې سوې دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعات او کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناءالله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو 15 میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو، خو اوس د غزنی په 14 دولتي ریاستونو کې په دندو ګمارل سوي دي.
د وسنی ادارو کارمندان چې دغه اکثریت طالبان د موږ سره په عموم کې راشو، یعنی هغه مخکې مستقیما په جنگ کې داخل وو، خو اوس د دې کله راغله وظیفه واخیستل په اداراتو کې، نو اوس د دې درس سره شوق او مینه بسیار یعنی ډیره شوې ده ورسره. اوس انګلیسي ته مخه کړي، کمپیوټر ته مخه کړي، ډېر ښه استعدادونه لري. یعنی په ډېر کم وخت کې د اکثریت چې اوس راځي کمپیوټر زده کوي ډېر ښه شي، او د دې دغه ژوند کې تغیرات راځي، روزمره تغیر پکې راغلی دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي بیا وایي په دغه مرکز کې د جنگیالیو طالبانو ترڅنګ د پوهنتونونو، مدرسو او ښوونځیو زده کوونکي هم په زده کړو بوخت دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي دغه زده کوونکي په دغه مرکز کې د اداره او منیجمنت، کمپیوټر پوهنې او انګلیسي ژبې زده کړې کوي.
دا کورس کې درې زده کړې کیږي. تر اوسه پورې موږ په د 15 میاشتې کې د کمپیوټر زده کړو 411 تنه فارغین لرو چې موږ سندونه هم ورکو. اوس هم دا کورس روان ده. سبقان یې په ښه کیفیت کې دي. تقریبا شاګردانو شمیر 800 نفرو ته رسیږي.
د غزنی ترڅنګ د هیواد د ډیری ولایتونو په لینکن ښوونیز مرکزونو کې له تیرې څه باندې یوې لسیزې څخه په لسګونو زره زده کوونکي د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو له ترسره کولو وروسته فارغ سوي دي. د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس په زیاتره دولتي ادارو کې هغه طالبان پر دندو ګمارل سوي چې تر دې وړاندې په جګړو بوخت وو چې له کمپیوټر، انګلیسي او عصري زده کړو سره سخت ناوله ده دي چې دا د جدید نړۍ تر ټولو سخت اړتیا ده.
خبر او له خبر ورهاخوا،
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
ګارډین ورسپانې په خپل اخیری غاڼه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغان انجونو او شذو د برخلیک په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د دې راپور په یو برخه کې لولو چې ګڼ افغان جونې مایوسه او اوس مهال د خپګان په وضعیت کې ژوند کوي. ورسپانې د یو انګلیسي ټولګي زده کوونکو په اړه لیکلي چې دا ټولګي کابل ته د طالبانو د ننوتلو له ورځې راهیسې پیل شوی دی. دوی ویلي چې ناببره د دوی په ښوونځي کې شور او زوږ جوړ شو او له دغو انجونو څخه یو یمنا وایي چې امتحان ته دوام ورنکړای سو. له هغه راهسي او میاشتې تیر سوی او د ګارډین په لیکنه کې راغلی چې یو شمیر نجونی ناهیلی سوی دي او د شپې له خوا خوب نسی کولای او په همدې فکر کې دي چې راتلونکی به څه ډول وي. د مقاله په وینا هر انجلۍ د ډاکټر جوړېدو او په هنتون سر تر سوالو هیلې درلودي، خو اوس فکر کوي چې د دوی دا هیلې خاورې سوی دي. یو شمیر دغه نجونی په ژور خپګان اخته دي او ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د ژور خپګان ضد درملو پلور په بې ساري ډول لوړ سوی دی. د ګارډین په وینا که څه هم جګړه پای ته رسیدلې او چاودنې کمې سوي دي، خو د بې خوبۍ ضد درملو خرڅلاو ډیر سوی او په ځانګړې توګه ځوان نجونې پیری. د جګړې د مطالعاتو مرکز خبرونې په خپل اخیری ګڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د پسرلی موسم تل د جګړې موسم وو او اوس بیا د پسرلی پر رسیدو سره د جګړې د راتلو خبرې کیږي. د خبرونې په وینا مقاومت په ګډون د طالبانو ځینې مخالفې ډلې کله ناکله د پسرلنیو بریدونو لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو د طالبانو په وینا په داسې حال کې چې ظاهرا دغه ګواښونه جدي نه بولي، خو بیا هم د پنجشیر، بامیان او کاپیسا په ګډون بېلابېلو ولایتونو ته همغږي ځواکونه استوي چې خلکو ته وښیي چې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره راغلي دي.
د کندز بلخ ترمنځ لنډه لار چې څه باندې 100 کیلومتره ده نه ده پخه شوې. د شمال ختیځ زون لپاره دا لار له اقتصادي پلوه ګټوره ده. د کندز ګڼ اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې د دې لارې د جوړېدو چارې چې 10 کاله مخکې پیل شوې وي او بیا د جګړو پر مهال درېدلې وي بیرته پیل کړي. لسمی راپور لرو.
د ارګانک سړک چې د کندز له چهاردرې ولسوالۍ او د بلخ له خلم ولسوالۍ په تیرېدو سره دغه دوه ولایتونه سره نښلوي، کابل لس کالو رئیس راغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړی سړک چې 146 کیلومتره اوږدوالی او 10 متره پلنوالی لري، په جوړېدو سره به د کندز بلخ ترمنځ واټن راکم شي. د کندز بلخ د لوی لارې یو موټر چلوونکي محمد بشیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موترهای ما قبلا از راه بغلان و فلخبری برفتند که بستی را 5500 منزل بکردند.
خواب موجود کندوز و بغلان لاری بلخ تطلولو، خو هغه لاره ډیره اوږده ده. په 5.5 ساعتو کې بلخ ته رسیدلو. اوس موږ د یرګنک له لارې بلخ ته تګ را تګ کوو، ځکه لنډ بلخ ته وځو. خو دا لاره خامه ده او ډیره خرابه ده. موږ له طالبانو او د مرسته کوونکو موسساتو غواړو چې دغه سړک جوړ کړي.
شیر محمد چې شاوخوا 50 کاله عمر لري او له 13 کالو رئیس د کندز بلخ ترمنځ موټر چلوي ورته خبره کوي:
یو پیرک چې موږ مازار ته ځو بیرته راځو، موږ ته ډیر پاتې شي 1500 او 600 روپۍ پاتې کیږي. دغه لار کناک په لاره باندې چې موږ ځو لږ موږ ته مګ دی ډوډۍ پیسې پاتې کیږي او لاره ډیره خرابه ده. میجو یا حکومت د امارات دونه خواهش موږ کوو دغه لاره باندې که پیر نه کوي د جغل واچوي.
د دوی په خبره د کندز بغلان او سمنګان له لارې په 5.5 ساعتونو کې بلخ ته رسیږي، خو د کندز خلم له لارې په 3 ساعتونو کې بلخ ته رسیدلی شي. د کندز یو اوسیدونکی 18 کلن محمد ابراهیم راته وویل:
ما خود مال میر مزار هم سره کې ارګنک بسیار خراب از
زه مزار شریف ته سفر لرم. د ارګنک لار ډیره خراب ده. ل اسلامي امارات څخه غوښتنه کوي چې د غلار جوړ کړي. د بغلان سمنګان لار ډیره لري ده.
د کندوزیانو په خبره د دغه سړک په جوړېدو سره د چهاردرې ولسوالۍ او خلم ولسوالۍ بازارونه به هم پراختیا ومومي او له امله به د خلکو اقتصاد هم وده وکړي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی ناصر احمد وایي:
نو دغه لاره خامه ده، که دغه لاره پخه سي نو ډېر به د خلکو ته تنه موږ ته نه سي، دا تخار خلکو ته، بدخشان خلکو ته دا به ډېر غټ سهولت وي. د ارګنک لاره سي ده، دغه تاجرغان ته وځي دغه لاره. دا مسیر ډېر لنډ ده. د هغه لاره سي وه د رباتک، دا تقریبا 5 ساعته 6 ساعته دې ټول کش کوو. او دا لاره خو ډېره ښه ده، خو ډېره خرابه ده، موټر دائم اوالیس کوي. یو
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې د دغه مهمو اقتصادي سړک موضوع لاړوند سکتوري ادارو سره شریک شوې ده او تمه لري چې رغنیزې چارې بیا پیل شي.
دغه سړک چې له خلم نه تر کندوزه پورې یو څه ساحه جوړه شوې ده او یو څه پاتې ده، انشاءالله په راتلونکي کې امید لرو چې زمونږ فواید عامه ریاست همداسې انکشافي دیهاتو نور موسساتو شرکتونو سره په جریان کې اوسو، هغوی ته به دغه پروګرامونه ورمخ کړو. دوی دې امید لرو چې دوی به په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي او دغه سړک د جوړولو چارې به انشاءالله جریان پیدا کړي او سرک به جوړ شي.
د چارواکو د معلوماتو لمخې دا لوی لاره نه یوازې کندز مزار شریف سره نښلوي، بلکې دا لاره د هرات ولایت او د ایران هیواد له تاجکستان سره هم نږدې کوي. د دې سړک د جوړېدو کار کابو لس کال مخکې پیل شوی و او مالی لګښت یې د جرمني د پراختیایي بانک ورکوه، خو د نامنوی او جګړو له امله د جوړېدو کار یې په ټپه ودرېده. اوس چې جګړه پای ته رسېدلې، خلک د دغې پروژې د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو، خو اوس خبرونه. د ترکیه په انتالیا ښار کې د ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه پرانستل شوه. دا غونډه تر یک شنبه دوام کوي او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې پکې کیږي. د طالبانو د حکومت په اساس ولید بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ په دې غونډه کې ګډون کوي. دی وایي چې د امریکا له نړیوالو شریکانو سره به پر دې خبرې وکړي چې له افغانستان سره څرنګه چلند وشي. په کندوز کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د وو واکسیناتورانو د وشلو په تور دوه تننې ولیدي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویندوی حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې دا کسان ونیول. د کپ په پنځمه د کندوز ولایت د مرکز په سیدرک او همداراز امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو په بریدونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو او واکسیناتوران ووژل شول. له دې پیښې سره هم مهاله په تخار ولایت کې هم یو واکسیناتور وژل شوی و. ملګرو ملتونو نن وویل چې د فبروري له 24مې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د جګړې له امله 2.5 میلیونه اوکراینیان له خپل هېواده وتلي دي او 2 میلیونه نور د اوکراین دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. څه باندې 2 اونۍ مخکې چې له روسیې پر اوکراین برید نه و کړی، تر 8.5 میلیونه ډیرو کسانو په دغه هېواد کې ژوند کاوه. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین په 2 ښارونو لاچک او ایوانو فرانک فسکیه 2 پوځي هوایي ډګرونه ویجاړ کړي دي. روسیا شانسونو د دغه هیواد د دفاع وزارت د ویان ایګور کنشنکوف په وینا خبر ورکړ چې د فبروري له 24مې را په دې خوا چې روسیې ځانګړي عملیات پر اوکراین پیل کړی دي، د اوکراین 3214 پوځي تاسیسات یې له منځه وړي دي. دا ادعا تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې د نړیوالو موسسو په مرستو کې د نابرابرۍ یادونه کوي او وایي مرستې ټولو مستحق ته نه رسیږي. زینو معلولانو هم راته ویلي چې ماشونه نه دي ترلاسه کړي. موږ هڅه وکړه چې پر دې دواړو موضوعاتو د طالب چارواکو نوي نظرونه راواخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نشول. له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې د مرستو پر ویش څارنه کوي او تر خپل واسه کوشش کوي چې مستحقو ته ورسیږي. زما بریاوې په لار کې مونږ نن له داسې یو هلمندي بابا سره خبرې کړي چې خپل کورې ښوونځي ته وقف کړی. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي پایل کې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر محمد کندهار سے خبر کوم چې دا غمرسی چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې دې کار څه دې د شپې باری چې دې باری خو هلم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي. د لسم فر پیغام دې نه شریف دې مشکلات سره خلک مخ په کندهار کې
مزه یل من دی لا خبر کور او چاله وسته مې مزه باندې تر کړی دا درې کلور ماشي ولاکه یا کومکر سره کړی یا ولاکه امر سره سره کړی نو د کورونا د اوسلو دکانونه او د اوسلو در بازار کړلو فرار کړلو دا لا یو کالم فرارو لا ما غمر چې مستمزه به شي لاله د ته چې کړلو تر اوسه نه امر سره کړی هغه خپل بته هغه چې مارو هغه ته ور کړی او څو نه پوره ته.
السلام علیکم. د هیل منو ولایت څنګه ښکنی ولې د زما د ازادي کارکونکو سره د فایش دي زما ځان تر اسلامي امارت خلکو پر ورسي په ایلمن کې دا کومه ورسته چې شې کېدلې او نو راځي زما نن کدا څلور سو ډالر کې نیوشتاتې به ته دا کار کوم چې ما ته زنګول سو کستان هم سمر دلی سی یری کو یا بتا دا کوم روپی شي دي دامن می ستاد نیم زمر دي مدا بای چې دا سی د شخصي خلک دغه کوم خلک شه دي سر کوم کار کوي د هیمن خلک مدا بای چې چمونه کې دا اسلامي مرصې د دې نو مشله دي چې دا خلک بای چې دا خلک ودری چې هغه د شخصي خلکو دغه روپی وای نه کی نو دا خو نه جایزه ده.
السلام علیکم. نور نور آغا صاحب زاده د سری نش رئیس توه خپل تلای له خوتی د فوچ جواب څنګه جواب ورکې ستو امرستی شفاعت روان دي تو ټول مو سوکی فساد اداري یو په دوا سوې د قسم په حال کې به شي دا یو په دوا سوې ګرد مشکینان د وږی مو د کوډ د کښیانو د بغارو څخه په ماجد کې شپې کو چې د نوو طاقت نه را پوري د خدای او ډیر لري دا سم کوي دا ځان او ډیر لري کفار د بشر د فار دغه نه زور شوی تي چې د الله د رضا د فار د اسلام د فار زور شوی نه لري. والسلام.
السلام علیکم. زه بخت محمد د غزنی ولایت د اندرو ولسوالۍ د برینزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کې د مرستو دا کومې مرستې چې د یارو کلا د پاره د کوم بېوزله خلکو د پاره راغلي ولې او دغو نومان پکې ورکړل شوي ولو دغو په نامه راغلي دي دلته کوم خلکو سره چې کاټونه ولو یوغو په خپل راوړي په خپل سره تقسیم کړي په خپل منځ کې چې ورته ووایو دا باج خلکو ته چې ولې دا کار تاسو کوي تاسو په خپلو کورو کې نه نیباسې وایي موږ خو پیسې پرې باندې ورکړي دي دوی دا پیسې چا ته ورکړي په دې نه پوهېږي طالبانو ته روپۍ ورکړي دي که انجینرانو ته ورکړي دي په دغو باندې دې غور وکړي د بېوزله خلکو مرستې دا څو ګشته کېږي چې دی په خپل سره تقسیم کوي چې باج خلکو کوم مرسته د شایغو یې سره چې په غو باندې بیا دې تاچا چې یا دا چې دوی پچا یا دغه په باندې چې بیا دې سره نه نیباسي دا یو غشنه ده څلرم غشته دا چې خلکو قسم د خدای چې یو لري یو په صد باندې روپۍ ورکړي په ثبوت باندې راځم چې خلکو په صد باندې روپۍ ورکړي دا نه جایز نه ده که یا ملګری ملته دا مرسته مراته وي دا چې خلکو لپاره تاسو په خپل ته یو نسې د خپل خلک د خلک ځان ته معلوم کوي چې دا خلک اصلي خو نامني دغه ده دې ته نام نیوي کوم د عامون دا چې خلک دي چې اوس مجبور دي خپل ورکی اولادونه خرڅي او یا دا وزن نام نه خدغه دا یا په کلی کې بدی سره یو دی بل سره بدی دار کړل بدی خاطر باندې دا انجنیران دي یارو کلا چې دا کوم لسی ولای دا د خپل دي دي دی غورو کې اداره سي پښتنه وکي زه بخت محمد علماء چې پښتنه وکړه
اول خو مبارکي واند ازادي راډیو شرکلني دغه ته څه خدمتونه کړی دي الله پاک خیر ورکړي الله دې فجون ټول همکارانو ته ورکړي زموږ هیله توجه دا چې په هلمند ولایت هم ارجو وسواره کې دلته مرستې په شفاف ډول سره نه دوه کېږي ټولې مرستې د قومي لحاظ سره ویشه کېږي او دلته هغه سړي ته مرستې سره شوي چې په طالبانو کې یو څوک د یو چا یا دوست یا قریبې هغه سړي ته ورکول کېږي مسکین او غریب درشا پاتېږي او زه سړی درشایم چې زه خپل امسایم په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د کندهار سره راغلي موږ نه لیکل شوي موږ هغه خلک لیکل شوي چې مثلا په تجارت کاروبار روان هغه خلک لیکل کېږي موږ تاسو ته اسلام ته احترام او عصمت او عفاف.
زه د کندهار ولایت د چېرسلي ناحیې څخه خبرې کوم. یو وخت وایي یو سړي بلبل ټینګ کړی وو نو دې بلبل وایي یو څومر شد داستان وایه او ریزه کاوه نو باره دا بلبل یو وخت چپ شو دا بلبل چې چپ شو باره دا بلبل دا خاوند سلیمان علیه السلام ترالی باره ورته وویل ستا قربان شو دا بلبل دا داستان وایه مګر اوس چپ شو باره چې راوړ بلبل چې ورته راوړي باره بلبل تو چې ولې د مخ شد داستان وایه وو څه ترانې ویل اوس نه وایه بلبل ورته ویل مخ مې الله پاک شه له فوټه جوړل فریاد مې کوي الله پاک له خو راته ویل چې صبر وکړه نو اوس ما صبر کړی بریا سړي ته وجه د بلبل دا شوی نو اوس هم چار صدا د فریاد وکړي څوک نه سچ په فریاد به ورسېږي صبر والا جل له خو ته وکړي الله مې ربانه دي.
السلام علیکم. زه مختار احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش دي چې د نجونو تعلیم په ښه نظامي کې اسلامي لحاظ او اسلامي توقعات کې اجازه ورته ورکړي او بل د دغه میلمنې خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي وه چې یو اسلامي ټولنې د یو انسان یو اسلامي یو شرعي ساتنه سوي یا روزنه سوي هغه بیا د نجلۍ سره یا د ښځې سره قربغل شوي نو هغه د خپل خور په سر ګورته ګوري نو ما په جواب کې راغله ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ چې د عمر رضی الله تعالی عنہ پر رضا نه تر روزل شوی وو بنا په حد سره دی حد کړ سو په هغه حد کې شهید کړل شو نو چې دا هغه پر رضا نه تر هغه ورزل شو او هغه سم باندې هم شیطان غلبه وکړه خو په مستد باندې د طریقې اولاد سره شیطان غلبه کوي چې السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. دغه طالبان حکومت سړی غولی ولا سړی غولی ځکه غولی چې دغه دی بیا مونږ دغه کوو مونږ اعلان کوو دا کوو دا کوو نه دی دغه مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي داسې غولول کوي دا څه د غولولو بازار دی نخلولی دی والسلام.
الله السلام علیکم. زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بچاره خو ډېر په بد حالات کې دي. څو ولایت مقام ته لاړم عریضه مې ورکړه مجیبن ریاست ته ولایت مقام ته مونږ ته ستا چې زنګ وهو مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي مونږ چا ته سر وشکوو چا ته پر یاد وکړو د مونږ د پر یاد کولو هی څوک نشته چې مونږ چاته پر یاد وکړو مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي نو مونږ هم اساسې کلي کې بنډو کې مونږ پاتې یو هېڅ مونږ د غم خور څوک نشته چې مونږ حق له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د راډیو ته تلیفون کوم دلته یو مایو به یم هېڅ کومک راونه رسېد سبته نو مې وکړل خو اوسه پورې څه درک نشته.
السلام علیکم زده دې ټول کارتون کوټه سلامونه دا د معلومانو ماچ د رسمي معلومان د خورکی میاشه ماشه مورکی بیا پرون د سې رادیو وله چې د یونیسف ادارې هم $100 تاکل چې $100 د میاشتې ورکې دا کوم زما معلومین چې کوم وه هغه خو هم دغه ته ناست ونه اوس بېکاره دي دغه باره کې چې دوی امارات وړاندیز درې دا اوس ماچ کوي نیو کوي سره سره خدا مبارک عمارت کې پرېکړه وکړه.
السلام علیکم. زه عبدالقدوس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره پاړي کوي. ما د خپل هیوادوالو نه دا خواهش چې خارج ته نه ځي خو بار ملکو کې څه ګټې نه شته کوی چې خپل وطن دې آزاد کړي او آباد کړي او له طالبانو سره او له جمعي حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کې د انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي بلکې والو ډبول کیسه عزتي او بیاوروي کیسه تر هغه دا ښه ده دلته یو ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او گزاره دې کوي. وسلام دا ځامي راډونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ احمد صاحب د هلمند ولایت ان سکل اول سوالی تم زنګ درته وهلی هغه د حیدر چې هغه ساده ولیدل او زه دې په دې خوښنه یم ډیر افسوس راته درېږي هغه کوچنیان چې دا چې کوچنیان یې د تاسو نه نږدې هغه ته مو فلورو ته خیدا هله کو چې بنا د هغه د تاسو سر کوچ کې او زه په دا حیدر دې خوښنه یم حیدر دې خدای پاک دا خپل مور کاټ چې پی وګرځي په دوبی نه ته ما دوبی می ته ستونی نه کړی دا کومه حیدر دې خدای پاک او ټول افغانان ته چې پی وګرځي او مور کاټ دې صبر غواړم. السلام علیکم.
وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا لحظه چې دې من لا دې درم چې له سوالي زتا سره بیا غم پریزم زه به کله ته مزمن کورنۍ ته خپل خواخوږي څرګندوم. مخدا تعالی جل جلاله دې زړه صبر ورکړي. خدای دې چې څنګه دې مری په خاصینه په دغه ماشوم باندې دې خپل بچي وای بالا مولا ارمان دې دې ارزات مارمان دې بالا جل جلاله زه خدای کورنۍ ته زړه صبر غواړم. د اسلامي امارات مجاهدینو څخه مننه کوم چې خپل مسؤلیت په دې رسو ته ادا کړی دا پر جل جلاله دې دا کورنۍ ته زړه صبر ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاو دل روب کاکړ د بلخ ولایت د چمتال د ولسوالۍ د نوشاری کاکړی د سیمې څخه یم او دا غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو مقامات څخه کوم چې اوس الحمدلله امن او امان دی. د چمتال او چاربولک تر مابین یو ورود دی چې دا غدواړو ولسونه به ډیر وخت چیرې چې کړیږي یو کیمانه باندې پر دې کې می باندې خلک چې پریوزي موټر پاوتا کې یو دوا موټر ډیرو تنویر ډیره سخت ستونزې خلک غالي نو دغه مې هیله او ارزو ده د افغانستان د اسلامي عمارت د لوړو مقاماتو څخه چې پر دغه پله باندې پله ته یو ماسیسه یا یو پروژه را مخکې کړي.
السلام علیکم حضور جانه ښې جوړې پخیرې زه د ریلوی کارکوونکو اوریدن پر سلامونه کوم. بعد له سلامه زما د اماراتو له حکومت نه دا غوښتنه ده چې دغه د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ کاکس ماشاءالله سیمه کې دلته تېره ورځ یو دوه شپانه وله چې راښکته شوي وو سړک ته سړک مابین کې تیږه اچولې وې او خلکو نه به موټروانانو به د واریسیرونه غوښتل.